یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله اوس له هغه څه زیاته راپور شوې چې تېره ورځ یادونه شوې وه. یو شمیر اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د کورونا وبا د کنټرول لپاره لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار وار کړو، پام وکړئ خبرونو ته. نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارک کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي ډلې لوري قامه شوې دعوه رد کړه. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې په زرګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړي. بشپړ خبرونه. په کابل کې نن سهار په 2:14 کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا دا 14 د مقناطیسي بمونو وی لومړی پیښې د خیرخانې مینې په لومړۍ حصه کې د سهار په څه باندې شپږ بجې په یوه ټکسي پورې د نښلول شوي بم د 14 په نتیجه کې وشوه چې دوه تنه یې ټپیان کړل. دوهمه 14 د هوایي ډګر پر واټ شوې چې په لړ کې مرګ ژوبله نه ده پیښه شوې. پرون په کابل کې راکټي بریدونو 8 تنه وژل او 10 نور ژوبل کړل. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبرې شوي خبر پاڼې له مخې د کمیسیون 5 غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی د شپږو کلونو او سید محمد هاشمی او فاروق لقا د دریو کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. د ولسمشر اشرف غنی د کمیسیون غړو ته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پر ځینو ټکو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د قانون تطبیق کلیدي دی او هیڅوک تر قانون پورته نه دی، او زیاته کړه چې تاسو له ځوانې ټولنې سره چې له فساد ځورېږي سروکار لري، او په دې برخه کې ستاسو اقدامات کولی شي چې د ملت او دولت ترمنځ واټن لنډ کړي. له اداري فساد سره د مبارزې دغه نوی کمیسیون داسې مهال په کار پیل کوي چې ټاکل شوی بل سبا د سیشن بي پورس په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو مرستندوی نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د دغه کانفرنس په درشل کې اروپایي ټولنې نړیوال ټولنې وبخې افغانستان ته د لسو وړاند د کړو شرطونو په ترڅ کې چې له اداري فساد سره خپل راتلونکي مرستې چې له دې هیواد سره خپل راتلونکي مرستې هم له فساد سره د مبارزې په دوام پورې تړي پکې شامل دي. د امریکا مرکزی قومندانې یاسن کمپرون وویل چې په منځني ختیځ کې 250 الوتکې په منځني ختیځ کې بي 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. سن کم چې په افغانستان کې پوځي عملیات هم تر څارنې لاندې دي، د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د سن کم عمومي قومندان جنرال ګریګ ګیلوټ په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کېږي. راپورونه وایي چې دوه بي 250 الوتکې له شمالي داکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روانې شوې دي. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې دعوه رد کړه. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې وه چې هغه میلیونونه رای د بې اعتباره اعلان شي چې د پوستې له لارې استول شوي دي، خو د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویلي چې د ډونالډ ترامپ انتخاباتي ډلې بې سنده او د ګمان پر اساس حقوقي دعوه اقامه کړې ده. د ښاغلي بران په وینا د امریکا په متحدو ایالتونو کې د یوې رایې بې اعتباره کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا ایالت کې د جو بایدن رایه تر خپل سیال ډونالډ ترامپ 80,000 ډیری دي. جو بایدن د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی دی، خو ترامپ تر اوسه خپل ماتې نه ده منلې. د ګرجستان خوب ګوند د هیواد پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې د لومړنیو پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لومړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. د ګرجستان خوب ګوند په لومړي پړاو کې څه باندې 40% چوکۍ ګټلې وې. د ګرجستان پارلمان 150 چوکۍ لري چې 140 یې ګوندونو ته ځانګړي دي او نور خپلواکو سیمه ییزو کاندیدانو ته. په لومړي پړاو کې 14 خپلواک کاندیدان بریالی اعلان شول. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په زرګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړي. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په څلورمه لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدر جاپاروف د یو لړ مانورونو له لارې د صدراعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی، سیاسي بحران رامنځته شوی دی. جاپاروف پر تلونکي پارلمان فشار راوسته چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستو پروسه مخته یوسي. په اساسي قانون کې نوي تعدیلات د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او په اجرایه سیستم کې د خلکو د شورا په نوم د یوه ارګان په رامنځته کېدو سره مقننه قوه کمزورې کوي. دا به هغه ارګان وي چې پارلمان او حکومت دواړه به ورته ځواب وهي. په پام کې ده چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو مسوده چې د نومبر په 12 عامو خلکو ته وړاندې شوي، د ولسمشرۍ لپاره تر ټاکلي وخت مخکې انتخاباتو کې چې د جنوري 10 ته پلان شوي رایه اخیستو ته وړاندې شي. او په اروپا کې د کورونا وایروس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده، او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه شته. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر کابل ښار د پرونی توغندیز بید مرګ ژوبله تر هغه څه زیاته شوې چې یادونه شوې وه.
لپاره مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي دي او پنځوس
چارواکي وایي وسلوالې ډلې د رسنیو د پام جلبولو لپاره دا ډول بریدونه کوي.
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وي چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي، پېښې رامنځته کړي.
اروزګان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د وژل شوي یو ځوان مور عدالت غواړي.
خپل قاتل غواړو څنګه پکړي ول؟ هیڅ مې نه پکړي. کار نه پدلو دی.
یو شمیر اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې ښارونو کې لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې تېره ورځ راپورونه ورکول شول. چارواکي وایي د پېښې د څېړنې لپاره یې یو پلاوی هم ګمارلی. د دغه برید چې پرون یې د ښار فضا ګډوډه کړه مسؤلیت داعش ډلې ومانه، خو حکومت لا هم ټینګار کوي چې د طالبانو کار دی. طالبانو بیا سملاسي پېښه کې لاس لرل رد کړي دي. همکارې مو ناجیې صافۍ دغه وروستي جزئیات تعقیب کړي دي. دا مهال راسره د کابل په سټوډیو کې د ناجیې جان ستړي مشي څه دي تازه معلومات کوي له اوریدونکو سره شریک کړي.
لودین صاحب ډیره زیاته مننه. په کابل کې د تیرې ورځې په توغندیزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر لسو او د ټپیانو شمیر 500 ته لوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیرې ورځ د وژل شویو شمیر 8 او د ټپیانو 10 خودلای وو. خو اوس د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شمیر لوړ شوی.
پرونی تروریستی برید چې د کابل په سطح سرته رسوده یو جنایت ده. له بعد مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي دي او 500 تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کوم خاص کس مونږ نه دي نیولی، خو دغه موضوع په بشپړه توګه د مونږ تر څیړنې لاندې دي. زمونږ امنیتي استخباراتي څنګه په دې برخه کې کار کوي تر څو هغه کسان چې فایلین وو د هغوی نیولو په برخه کې خپل عملي اقدامات ترسره کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان دا کار د طالبانو غنی، خو طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړی دي. تیر ورځ ناوخته بیا داعش ډلې د دغو حملو مسولیت ومانه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دوو موټرو د تای مسکن او بادام باغ لسیمو توغول شوی دي. له تیر ژمی را په دې خوا دا دریم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول ویل کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت مراسم روان وو، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړي د مراسمو پر مهال وتوغول شول. کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې امنیتي تشمني خو وايي د بریدونو د مخنیوي او عاملینو د نیولو لپاره جدي هلې ځلې روان دي. دغه وزارت وايي د امنیتي میثاق په چوکاټ کې د کابل په بیلابیلو برخو کې جرایم د پام وړ کم شوي، خو دا شان تورستي پیښې د طالبانو یو نوی تاکتیک یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د ملکیانو وژل دي. اوس پوښتنه دا ده چې څنګه د کابل ښار له امنیتي کمربندونو دغه مواد د کابل ښار مهمو برخو ته رسیږي. د امنیتي چارو کارپو امرالله امان دا پوښتنه داسې ځوابوي:
دلته دا مسله مربوطیږي کشف او استخباراتو ته، چې دې باندې دقیق کار وشي چې دا دریم ځل ده چې کېږي. کوم مکلف دي چې دلته د افغانستان حکومت امنیتي سکتور باندې ډېره توجه وکړي، دغه روابطي اشخاص لرې کړي، مسلکي کسان دې ورته پیدا کړي. د افغانستان خلک به وچه ډوډۍ خوري، ولې سکتور د امنیتي به باید تقویه کړي.
د ښاغلي امان په وینا اړتیا ده چې حکومت د امنیتي بنسټونو د کشفي او استخباراتي برخو پیاوړي کولو لپاره جدي پام واړوي. بلی لودین صاحب محترم،
ډېره مننه. ناجیه صافی وه چې ویلې چارواکي وایي پر کابل ښار د پروني توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې پرونی راپورونه ورکول شوي وو. پرون دغه مرګ ژوبله 8 تنه وژل شوي او 1.5 ټپیان ښودل شوي وه، خو نن راپورونه وایي چې د وژل شوو شمیر 100 تنو ته او ټول ټال ټپیان 50 تنه دي. بلورته د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغا او سرقت جوړولو لپاره په کابل کې ځینې بریدونه کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په پایله کې همدغه مرجوب لرامنځته شوه چې 100 تنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډیو هیوادونو استخبارات په کلاس لري، له هر ممکنه لارې مکاری څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورال ته سرخط جوړیږي، پیښې رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده، هغه فقط د دې نظام د کمزوره کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر 3مه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي، خو جنایي پیښې خورا کمې سوې دي. پر کابل پرون د 24 راکټونو لګېدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي: د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي: هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې سبوتاژ ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي: له افغانستان چې لا هم پکې شخړې روانې دي، د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم رحمت الله افغان ته غوښ شي چې د ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
روان کال په تخار ولایت کې د ینج حاصلات 125 تر رسیدي. د افغانستان د کرنې او بلګول او مالداری وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دغه ولایت کې په 2200 هکتار ځمکه کې ینج کرل شوی چې له هر جدب ځمکې له 3 لک تر 5 لک افغانیو عواید ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا په دغه ولایت کې د ینج 400 هکتاره تخصیص شوی ځمکه آباده او بیا رغبل شوی. ینج یو طبي کمیاب ته بوټی دی چې ځانګړی اقتصادي او محیطي اهمیت لري. په پکتیا کې د زنغوزیو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی. دغه ولایت د کرنې رئیس محمد دین مومن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال 15,500 تنه زنغوزی تولید شوي. ښاغلی مومن زیاتوي چې د حاصلاتو زیاتوالی لاملونه د طبي آفاتو کموالی، د عامه پوهاوي لوړیدل، لازمې لارښوونې عملي کول او په نوې ټکنالوژي د حاصلاتو راټولول یاد کړل، او دا هم د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 10 پوله، یو پوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 415 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. او اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې تودې موضوع ته. په اروپا کې د کورونا ویروس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده، او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه هم شته. همکار مو اجمل اند موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ان سیب سټریم شي، کوم هیوادونه غواړي په اروپا کې چې دغه بندیزونه بیرته نرم کړي؟
لودین سیب، په اروپا کې دغه دی کریسمس جشن چې عموما دی ار میلادي کال په پای کې راځي، دا یو مهم ټولنیز او اجتماعي مناسبت دی. او اروپایان که څه هم په اجتماعي او ټولنیزو مسلو کې نور مسلو ته کارونه پرېږدي که نه پرېږدي، خو لږ تر لږه په کرسمس جشن باندې دوی کورنۍ سره یو ځای کېږي له بېلابېلو ځایونو نه، او یو مهم مناسبت دی ورته. سکل دا په داسې حال کې رانږدې کېږي چې په ټوله اروپا کې د کرونا وایروس څپې زور اخیستی دی. دا وایروس له یوې ورځې بلې ته په هیوادونو کې زیاتېږي، او همدا اوس د اروپا په ګڼو هیوادونو کې دویم ځلي بندیزونه، ټول بندونه او همدارنګه نور محدودیتونه لګیدلی دي. ګڼ اروپایي هیوادونه غواړي چې د کرسمس په درشل کې دغه محدودیتونه راکم کړي. په دې لړ کې د فرانسې ولسمشر به راتلونکي اونۍ د کرونا د وبا د وضعیت په اړه خپل ملت ته وینا وکړي، او ممکن په خپل هیواد کې یو شمیر بندیزونه چې د اکتوبر له 1 څخه پیل شوي دي دال لري کړي. په جرمني کې هم په دې اړه باندې بحثونه روان دي چې بندیزونه تمدید شي او کنه. په دغه هیواد کې د روانې میاشتې تر پایه پورې بندیزونه اعلان شوي دي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم غواړي چې له مهالویش سره سم د دسمبر په 2 نیټه الته لګیدلې ټول بندي چې څو ورځې مخکې ولګیدله هغه پای ته ورسي. اروپا کې د پرچون او خدماتو وړاندې کوونکي سکتورونه اندېښنه لري که د ډیر وخت لپاره تړلې پاتې شي، ښایي د اروپا په اقتصاد باندې اغیزې دومره پراخې وي چې هغه به بیا د جبران وړ نه وي. په عین حال کې خلک هم په اروپا کې چې کرسمس ته په تمه دي، دوی د ډالیو او نورو توکو د اخیستلو لپاره او همدارنګه په کرسمس کې د اجتماعي راټولیدنو لپاره له حکومتونو غواړي چې بندیزونه دې نرم کړي، ځکه دا اوس هم په چک جمهوریت په څیر په ځینو هیوادونو کې د 2 کسانو د 2-3 کسانو نه د زیاتو په راټولېدو باندې بندیز لګېدلی، نو دوی په اجتماعي لحاظ هم دې ته اړتیا لري. مثلا په پولینډ کې د پولینډ صدراعظم خپلو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې سفر دې نه کوي، خو بیا هم ویلي دي چې بندیزونه به رانرم کړي. د روغتیا چارواکي اندېښنه لري، او بلکې خبرداری ورکړی دی چې کرسمس کې که بندیزونه لري شي، ښایي دا د کرسمس غونډې او راټولیدنې په اروپا کې د کرونا وایروس وسنۍ څپه چې لا هم په ډېر شدت روانه ده تر دې هم لوړه کې.
ډېره مننه همکار مو اجملاند، و چې ویلې یو شمېر اروپایي هیوادونه له هغې ډلې فرانسه، بریتانیا او جرمني غواړي چې د کرونا لګول شوي بندیزونه د کرسمس په مناسبت یو څه راکم کړي.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
لا اروپا بیرته ورګرځو افغانستان ته. افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې دوحه کې لڅ باندې دو میاشتو راهیسې د سولې هڅې پیل شوي. په نوې پرمختګ کې پرون د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچیانو سره جلا جلا کتنې کړي. په اړه یې پام کړی د سالم احمد صالح راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو له غړو سره جلا جلا وکتل. ښاغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل، ډیر لیوال یم د یوې بریالۍ نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت له غړو سره په کتنې کې مایک پامپیو دغه راز ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه به څومره چې کولی سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یوې غړي فوزیه کوفي ویلي، دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی، پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر وو. مایک پامپیو تیر ور په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسام په اورزګان کې د وی درد د لمر کیسه. روزی خان د ترین کوټ خار په وسنډ کې ژوند کړی وو. د هغه کورنۍ وای اته کال مخکې استرالیایي ځواکونو د دوی پر کلی د چاپې پر مهال هغه وواجه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. زموږ همکار شریف الله شرافت په دې اړه دغه راپور راستولې.
دوشت کلن زوی روزی خان اته کال مخکې د بهرنۍ ځواکونو په یوه چاپه کې ووژل سو، خو د مورې تر ننه پورې د سترګو اوښکې نه دي درېدلې. د وژل سوي روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د استرلایي ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل سوی دی. مریم وایي زوی یې د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوې ورځې وروسته یې د واده مراسم ترسره سي.
دلته چې ویشتلی و د دغه سر یې د تچر د چجو چرکه دی دارې فلم دی د اسپروت امریکان شخص راګرځه دلته اسپروت پرېښودلی و دی کوم دی خو فلم ورکه مله له مانه د تل چې مال دغه دغه دی سلیمان دی وی زلمی د وخت د زلمی دی په لاره دی زلمی دی د سرور باندې ولا دی یخ وو چې مده چې خلنې زهر وټاکلې دی.
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرلیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
زه څه مو په کړي وه خپل کتل غواړو څه مو په کړي وه هېڅ مې نه مو په کړي کار نه په درلودې دا م نه ورسه درلوده څه کار یې درلودې څه کار یې درلودې ناستو کرار ناستو چې مې خپله وړه کول هېڅ هېڅ ګناه نه کړل نه په د چا په کب کاری په کډر لو ده نه د چا په مزګه کې نه د چا په یو کې وې شه خپل ولې کړ
د سفینسری افغان میرمن وای نه یوازې دا چې د وژل سوي زوی غمې دا پرواني لازه سخت ځپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودې چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوي وي که نه. د روزي خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک ډېر سله ظلمونه کړي دي، کورونه یې ور سوځولي دي، سړي ور شهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې یا موږ د دغه خلکو سره یا دا ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بې هویت ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني تګلاره جوړه کړي څو له بشري او انساني حقوقو برخمن شي. دغه کمیسیون وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې لږ تر لږه 18 ماشومان په بېلابېلو دولتي روزنتونونو کې شته چې واضح هویت او نصب نه لري. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په دولتي او غیر دولتي روزنتونونو کې یو شمېر ماشومان بې هویته دي او د پېژندنې کوم سند نه لري. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ برخې مسؤل نجیب الله ببرکزي د شنبې په ورځ د راپور د خپرولو پر مهال وویل دوی د 18 ولایتونو په روزنتونونو کې دا پلټنې کړې او 18 بې هویته ماشومان یې موندلي چې ډېری یې په هرات او کابل کې دي. ښاغلي ببرکزي د راپور له شریکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د بې هویته ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني کړنلاره جوړه کړي څو دوی له خپلو بشري حقونو برخمن سي.
په روزنتونونو کې د شپېتو د شاوخوا نه زیات داسې ماشومان دي چې دوی خپل اتنوم نه پېژني، داسې ماشومان دي چې روزنتون ولته نوم یې ښی دی، یعنی خپل ولد نه پېژني. په دې خاطر چې دغه ماشومان د راتلونکي لپاره دوی د پرمختګ په پرمختګ کې خنډ واقع نه شي، دوی باید چې دوی باید نوم ولري، دوی باید هغه فامیلي په اصلاح ریشه معلومه دي.
ښاغلی ببرکزی زیاتوي دغه ماشومان د خپلو کورنیو یا هم نامعلومو کسانو او یا هم د جګړې له ځایه روزنتونونو ته راوړل سوي چې اوس یې ادرس ورک دی. د بشر حقونو موندنې ښیي چې په روزنتونونو کې داسې ماشومان هم شته چې خپلوان لري خو ډېر وخت کېږي چې څوک یې لیدو ته نه دي راغلي. په راپور کې دا هم ویل سوي چې په هیواد کې له 1500 کلونو د کم عمره لرونکو 85 سلنه ماشومان د تابعیت تذکرې نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د عدلي وزارت نظر هم ولرو خو له بې اړیکو سره سره بریالي نه سو. د نړیوالو قوانینو له مخې د هویت درلودلو حق د افرادو اساسي حق دی. د هویت حق شخصي اړیکې لکه نوم، د کورنۍ نوم او د مور پلار نومونه فرهنګي هویت او ټولنیزې اړیکې رانغاړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت که څه هم د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور په اړه د خبرو ژمنه وکړه خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د بې هویته ماشومانو لپاره څه نسته. بلخوا د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په اتمه ماده کې راغلي چې د کنوانسیون غړي دولتونه باید د ماشومانو هویت تضمین کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 نوي راډیوي څپو او دغه راز په اف ام 3.15 په لویو ښارونو کې خبرونه لري. لدی سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل پایته ورسیدل. په کابل کې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوری راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کابل کې نن سهار په 2:14 کې 2 تنه ټپیان شوي دي. پولیسو په وینا دا 14 د مقناطیسي بمونو وی لومړی پیکه د خیرخانې مینې په لومړی حصہ کې او دوهمه پیکه د هوایي ډګر پر واټ شوې ده. پرون په کابل کې راکټي بریدونو 8 تنه ووژل او 10 نور ژوبل کړل. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې د دې کمیسیون 5 غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی، د شپږو کلونو او سید محمد هاشمی او فاروق لقا د 3 کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. د سالنګ لویه لاره د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسؤل سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لویه لاره د درنو واورو او سختو طوفانونو له امله له نن سهار څخه د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د نورو مسافرلوونکو موټرو چې پر چاینونو او نورو ژمنیو تجهیزاتو سنبال وي پر مخ خلاصه ده. د امریکا مرکزی قومندان یاسین کام پرون شنبه وویل چې په منځني ختیځ کې B-25 الوتکه ځای پر ځای کړې. سن کام چې په افغانستان کې پوځي عملیات هم تر څارنې لاندې دي، د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې دعوه رد کړه. د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویلي د ډونالد ترامپ انتخاباتي ډلې بې سند او د ګمان پر اساس حقوقي دعوا اقامه کړې ده. د ګرجستان خوب ګوند د هیواد د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې د لومړنۍ پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لومړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې په زورګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادي او ډیموکراسي له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړي. او په اروپا کې د کورونا وایرس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي.
اوس هم لجمن سره سم د نور بستې پروګرام چې له کابل زموږ همکار مرسلین ارسلا وړاندې کوي.
نور بستې شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په درشل کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې افغان ماشومانو په ځانګړې توګه ماشوم انجونې یا هم ځینې د ناڅرګند هویت ماشومان د جګړې تر څنګ له ګڼو نورو هغو ستونزو سره مخ دي چې د دوی اوس او راتلونکی په جدي توګه ګواښي. د افغان دولت له لوري د ورکړل شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې له ښوونځي څخه د محرومو ماشومانو څه باندې 80% نجونې دي، چې په دې شمیر کې ډیری هغه ماشوم انجونې هم شامل دي چې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي ستونزو ترڅنګ د کورنیو د بیغوري له امله مکتب ته له تګ څخه محرومې پاتې دي. بر علاوه محروم شدن دختران هنگام بیجا شدن از محل سکونتشان به دلیل جنگ از تعلیم، کار کودکان دختر در روی جاده ها هم از مشکلات جدی است که زندگی این کودکان را تهدید می کند. در برنامه این هفته شکست سکوت بیشتر در همین رابطه با نجیب الله ببرکزی، رئیس بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. آقای ببرکزی به برنامه خیلی خوش آمدین.
ممنون شما. سلام به شما و به شنوندگان بسیار معزز رادیو آزادی.
بسیار تشکر. در ابتدا اگر در عموم آغاز کنیم، از کودکان صحبت کنیم، کودکان در افغانستان چگونه یک وضعیت را سپری می کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما سلام عرض می کنم. سلام خدمت تمام هموطنان عزیز خود. و در یکی دو روز گذشته روز جهانی کنوانسیون حقوق طفل بود، در تصویب روز کنوانسیون حقوق اطفال که در 20 نومبر 1979 بوده و همچنان 20 نومبر 1959 که اعلامیه جهانی حقوق کودک است. 20 نومبر احمد ساله از 20 نومبر که 29 اقرب میشه روز جهانی اطفال تجلیل میشه و این روز برای اطفال عزیز افغانستان آنهایی که تابال از حقوقشان اطلاع ندارن تابالی که مطابق کنونسیون و استانداردهای بین المللی از مفادی کنونسیون هنوز مستفید نشدن به او اطفال عزیز خود تبریک میگم. خدمت شما عرض کنم که در افغانستان در خود ایجاد کنونسیون حقوق اطفال با هم که سندهای معتبر دیگه بین المللی و حقوق بشری اطفال و زنان و جنا بودن، چرا یک کنونسیون مشخصه برای وضعیت اطفال، یک کنونسیونی که دولت ها را ملزم بسازه برای ارائه خدمات برای اطفال، این کنونسیون ایجاد شده که دلیل داشته که دلیل اولشی بوده که اطفال در همه حالتش آسیب پذیر است، در حالت جنگ، در حالت قحطی، در حالت مهاجرت، در حالت مرض، در سیلاب‌ها، در همه حوادث بیشترین صدمات به زنان و اطفال به خصوص اطفال میرسه. و دومش این که اطفال محتاج برای کلانسالا است یا ناره کسی یاری و کمک بکنه، و سوم دلیلش هم ایست که اطفال آینده ساز کشور خود و آینده ساز بشریت است. در این دلیل یک کنونسیون جداگانه در پلی مسناد دیگه بین المللی برای اطفال ایجاد شده و دولت ها متحد به ایست. افغانستان هم این کنونسیون به اصطلاح بگوید که متحد شده و از امون کشورهایی است که به این پابند است. انال من هم پیشتر گفتم که در زمانی که منازعه باشه، جنگ باشه، بی‌امنی باشه، ناامنی باشه، بی‌جا صدای داخلی باشه و هزاران مشکلات دیگه هم باشه، وضعیت اطفال در وطن، در کشور خوب نیست و وضعیت اطفال در افغانستان به دلیل نگران کننده است که 23 گروه آسیب پذیر اطفال در افغانستان زندگی میکنن.
درست.
این گروه ها اطفال کارگر، اطفال که بی‌جا صدای داخلی است، اطفال یتیم، اطفال بی‌سرپرست، اطفال دارای معلولیت، اطفال دارای معلولیت ذهنی، قاچاق اطفال، اختطاف اطفال، بهره برداری جنسی، کارهای شاقی اطفال، ناامنی ها و اصطلاح میگویم که بمب های کنار جاده، بمباردمان های هوایی، این دور ماندن از تعلیم و تربیت وضعیت نگران کننده میسازه و اگر توجه برش نشه وضعیت از این هم بدتر میشه.
درست.
در بعض موارد پیشرفت هایی که در تعلیم و تربیت فعال است، آدم میتونه بگو یک مقدار اطفال دسترسی به تعلیم و تربیت داره ولی این که کیفیتش بسیار خوب نیست. به هر حال مکتب میرن، در بیشتر از 10 میلیون مطابق هم و ارقام، یک مقدار هم در مسائل سیگی و اینا، یک مقدار هم در قوانینی که برای اطفال ساخته شده.
بله.
ولی در کل وضعیت اطفال در افغانستان نظر به گروپ های آسیب پذیری که وجود دارند نگران کننده است.
درست.
و باید برش توجه.
بله. آقای ببرگزی، در رابطه در عموم صحبت کردیم در رابطه به وضعیت اطفال در افغانستان، اگر مشخصا در رابطه به موضوع برنامه ما بیایم، در رابطه به کودکان دختر در افغانستان، وضعیت از اونها چطور است با توجه به محرومیت هایی که در مجموع قشر اوناس در افغانستان با این روبرو هستند؟ دختران در چه وضعیتی قرار دارند، دختران کودک؟
خب کنونسیون حقوق اطفال میگن زیر سن 18 سال، میگن تمام همین مشکلات و همین آسیب پذیری هایی را که من گفتم همش مربوط میشه به دختران و پسران زیر 18 سال.
نه.
ولی دختران در بسیاری موارد آسیب پذیرتر از بچه ها به خاطر هستند که زیاد آسیب پذیر هستند، محرومیت ها هست، مسائل سنتی و مسائل که نامی ها است، اینا بیشتر آسیب پذیر هستن. ازدواج های زیر سن هست، ازدواج های اجباری هست، بد دادن ها هست مثلا و همسال از اینا. این وضعیت دختران هم نسبت به بچه ها خوبتر نیست، بلکه عربی از اینا در یک ردیف قرار دارن. ولی نگرانی ما در هر دو مورد است، ولی اطفال دختر در نامی ها و در تمام مشکلاتی که بالای اطفال است، یعنی بیشترین صدمه پذیر قشر دخترها هست.
درست.
که برای زی باید توجه.
بله. خوب، در این رابطه بیشتر قسم است که تحقیقات که انجام شده و بررسی هایی که انجام شده در افغانستان بیشتر نشان میده که محرومیت و یا عمو دید تبعیض آمیز در برابر دختر و یا کودک دختر در افغانستان از خانواده آغاز میشه، چون خانواده ها متاسفانه در برخی از خانواده ها یک دید تبعیض آمیز نسبت به بچه و دختر موجود است. این موضوع چقدر زندگی کودکان دختر را در افغانستان آسیب پذیر می سازد که از خانواده تا تبعیض آغاز شد و بعدن به مراکز تعلیمی و بر جامعه این گسترش پیدا می کند؟
اعتراض مدارم که همی خود سطح خشونت ها علیه اطفال نکی چه خصونت های ساختاری باشه، خصونت های پنهان باشه و خصونت های آشکار. اما قسمی که شما گفتین از خانه شروع میشه، باز میره به بیرون، از بیرون به اجتماع و مکتب و جای دیگه اطفال در اون سر و کار رو متاسفانه در مرسی محل ای در تمرین مشغول تمرین میکنه و از را اعمال میشه. ولی به نظر ما بیشترین خشونت ها درست است اگر سطح خانواده یک مقدار پایین تر و سطح دانشش البته پایین تر از باشن که اونا حقوق اطفال بفهمن نفهمن به اصطلاح بگویم یا در رابطه با اطفال آیندیشان فکر نکنن، ممکن خشونت ها بیشتر باشن. ولی در خانواده هایی که در اوج حد اقل 3-4 نفر باسواد است ممکن سطح خشونت ها پایین باشه. به نظر ما عوامل و فاکتورهای بیرونی که تعدید میکنه مثلا ناامنی است. یک پدر چقدر مشقت بکشه که او وظیفه نداشته باشه، باید بره کار کنه،
درست،
باید بره روزی پیدا کنه، باید مشقت بکشه مثلا در روز که استاد شده بازار کار 200 افغانی پیدا کنه، ایره نان بخره، ایره او بخره، ایره کرای خانه بده، ایره بره لباس بده تهیه کنه و مکتب بره و امثال است. چقدر تحمل داشته باشه یک آدم یک مادر پره ولی وردیش بیکار باشه یا دیگه آید نداشته باشه،
درست.
یک مقدار عوامل بیرونی است. دولت ها مکلف است مطابق کنم با قانون اساسی ماده 54 که صحت طفل و مادر و بهبود خانواده را کمک کنه. ما ندیدیم سبسیدهای حکومت که حکومت ها خانواده فقیر نان داده باشه، حکومت ها خانواده فقیر کمک کرده باشه. یک آدمی که از تربیه اولادش گرفته تا تعلیم و تحصیل و از همه امنیتش به اصطلاح مطمئن باشه،
درست.
ما فکر نکنم که آدم اگر کم سواد باشه یا بی سواد باشه یا سطح عالی اسواد داشته باشه اونا خشونت کنن بالای اطفال. بسیاری عوامل هست، بسیاری بدبختی هست که از سطح تحمل انسان بالا هست دیگه. به اصطلاح بگویم که شاید اونا خشونت بکنن، عوامل بیرونی داره، ناامنی است، با ما کنار سرک است، حوادث دیگه است، حوادث طبیعی است، پیدا شده او است. ولی اما قسمی که پیشترم گفتم نباید خشونت صورت بگیره، در همه مواردش تحمل داشته باشن به مقابل اولاد خود، به خصوص به اولاد دختر،
درست.
حدیث مبارک زیاد در رابطه با اطفال است، به خصوص به دخترها است که باید اونا رعایت کنه، احکام دینی و شرعی است. ولی متاسفانه جنجالای زندگی قسم است که خانواده خب از او گله نداریم که آدم بگوید که اعمال نمیتونن و احترام نمیگذارن. دولت ها هم کار بسیار زیاده نکردن که اطفال کمک کنن. امیال شما آدمی 20 سال گذاشته با وجودی که بسیار زیاد باسازی و انتخابات و پارلمان و زیربناها و ایو و آن و بسیار چیزا و پروژه های زیربنایی که در جای خود بسیار مهم و اهم است و بسیار حیاتی است ساخته شده، ولی در اجندای حکومت چیزی برای وضعیت تغییر وضعیت اطفال، برای بهبود وضعیت اطفال در اجندای حکومت نبوده که نگران کننده است. حداقل طفل به مثابه یک شخصی که صاحب حق است و فردا آینده ساز از این کشور است باید محترم بشمارن، بله، برای احترام بکنن و برنامه های بسیار فلاحی و برنامه های بسیار بزرگی را برای تغییر زندگی اطفال و خانواده هایشان باید دید.
درست. بله آقای ببرگزی، در رابطه با وضعیت تعلیم و تربیه از حقوق اساسی کودک است، اما متاسفانه در افغانستان به دلیل مشکلات جنگ است، دوام جنگ، در برخی مناطق اطفال از رفتن به مکتب محروم شدند، اما وقتی اینا بیجا میشن و به شهرهای بزرگ میان به مثل کابل، شما شاهد هستین در چندین منطقه تا در کابل اینا مستقر هستند، اما متاسفانه به اینا مکتب ساختن نشده. شما گفتین که دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق کودک متعهد است، اما امی تعهد چقدر در عمل ثابت شده تا بتانن اینا با رفتن به مکتب از حقوقشان آگاه شوا و مو حق اولی از اینام تامین شوا؟ یافته های کمیسیون حقوق بشر چی نشان می دهد امی تعهد در عمل پیاده شده در افغانستان؟
ببینین ما پیشترم خدمت شما عرض کردم عودت کننده و یا بیجا شده های داخلی از امو گروپ های آسیب زیر از امون کتگوری آسیب پذیر است که در خود استراتیجی در معرض خطر شامل امون لست است و اصطلاح که باید بر ازنا توجه شد، ولی نه تنها بر ازنا، بر دیگرهایش هم چندان توجه صورت نگرفته.
درست.
یک آدم اگر مثلا یک خانواده به اثر جنگ ها و ناامنی ها و مشکلات دیگه پیجا میشه، او دیگه در مابین شهر، در مرکز شهر که به اصطلاح بگم نقطه صفری ریاست جمهوری باشه، اونجا مستقر نمیشه. اونا مجبور هستند در اطراف و اکناف شهر که به اصطلاح دروازه های اولی شهر است، در اونجا به اصطلاح بیاین در شهرها، اینا در گوشه و کنار شهرها زندگی کنند. انال وقتی که یا در اینجا جا بجا میشن یا در خیمه زندگی میکنند، دسترسی از اونها به خدمات صحی چون کلینیک ها در مرکز شهر است، مکاتب عمده در مرکز شهر است، خدمات دیگری در مرکز شهر است، شاید در ولسوالی بسیار کم باشد. یا نظر به نفوسی که در اوج زندگی میکنه، تعداد مهاجرین نگام در اوج مه چقدر کلینیک برای چقدر نفر محاسبه شده، این هنوز هم مشکل است. واضح گپ است که نمیتونن برای زنا ساختارجنال برای زنا خدمات بیشتر عرضه بکنن. یک دو طفلی که از زلمن مثلا بیجا شده باشه یا از زابل بیجا شده باشه، اینا اگر ما بیاین در مرکز شهر و اصلا اول خب زبان نمیفهمن که را به دری در خواندن، به پشتو خواندن، به ازبکی خواندن، به کدام زبان خواندن که برای زی با کتاب و معلم و قلم و کاغذ اونا را میسر بسازن.
درست.
ما برای شما عرض کنم که بیشترین گروپ آسیب پذیر از جمله گروپ های آسیب پذیر است در رابطه با حق از اونا که شامل مکتب شوند، حداقل استاندارد ها را داشته باشند، مکتب هایی که دورتر از شهر است، یا سرباز است یا چوکی نداره یا در زیر خیمه ها است، حداقل اگر تعمیر هم داشته باشد گنجایش اطفال که هم به مو ولسوالی مربوط است که همچی از اونا هم از تعلیم و تربیت و هم اطفال بیجا شده را در او چیز کنین، به اصطلاح شامل کنین، یعنی در یک سال بیشتر از 100 نفر شاگرد میشه، کدام معلم با کدام متد رسیدگی بکنه با اونا که هم از اونا را مثلا تحت پوشش مسائل تعلیم و تربیت خراب. کل این مشکل است، مشکلات بسیار زیاد است، ولی آرزوی ما این است که همه قسمی که کنوانسیون تمام مفادات زیر همسان با اطفال باید تنظیم بکنه، وظیفه دولت است که اینا خدمات عرضه کنن، اینا مردمای کارفهمه، اینا مسئولینه که واقعا برای چی در راستای تعلیم و تربیت باشه، چی در راستای صحت باشه، چی در راستای کار و امور اجتماعی که یگانه وزارت است که تمام مسائل اطفال زیر پوشش داره، مردمای متعهد، مردمان مسلکی و دلسوز را به اصلاح بواسطه استخدام کنه که اونا هم تو طراح سیاستای باشن، طراح پالیسیای باشن که حداقل اگر در 5 سال نتونه وضعیت اطفال به طرف بهبود ببره، حداقل در 10 سال تو
بله به برگزس. بسیار تشکر. ما شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک می سازم. اینا می تونن با استفاده از شماره تماس با ما و تماس شون و سوالات شون در رابطه با موضوع برنامه با مهمان برنامه شریک بسازن. موضوع بحث امروز برنامه وضعیت کودکان دختر در افغانستان است. بله شماره تماس با برنامه 0700 82 27 55، شماره بعدی است 0799 20 35 40. ولی درنو اوریدون کو د افغان د خبرونی د دی اونۍ موضوع په افغانستان کې د نجونو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرې کوو. په دې خبرونه کې خغلی نجیب الله بابرکزی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومان د برخي رئیس را سره میلمه دی. تاسو کولای شئ له دې شمیرو څخه استفاده ل خبرونه سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د اړیکې شمیرې دی 0902 8 55. بل شمیره ده 0909 40 15 30. بل یو اوریدونکی لرو اورو چې څوک دی او لکوم څخه اړیکه نیولې. بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام و محترم تو تا درونو ملمتا تا افغانستان عزتمن ولستانو میکوما خدای دیو خیش رو غجور و خخ پرامونم پیل فیلی تا در فدیوار بگم ببندی چکون
سلام گرلی فضل حدی رو دیر من نجوندیو سی میره بانی خبلا پختنا مطرح کنی
من واقعا بستون زیزه تا دیری دی واقعا خوش سر پول رو پرات سیمو که چلتا بستون دی مکتب و دیا و نور مشکلاتم یا دی اقتصادی وزر دیر دست کورانه که جانم چی اغاز این کلم و دفتاب چی وست نلیم چی خپل موشم تا وقلی درانه من منم دا پختنه را چه باید وشی چه حکمات با در سلون خلقو که چه دا مشکل حل شید در موشمون در تون که دفور از در تون دفور این کار و خواهر چه باید وشی کم آگوی
دیر زیاده منم دا سن فضل حدی وردگ لیمیدان وردگ ولیت خب بلی بلا وردون که لورو آورد سوگ دی. بلی السلام علیکم.
بله سلام.
بله قاری سخبرون ته بخیر اغلی مهربانی وکي.
بله مرسلین السلام. سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو درنه مېلمته.
وعلیکم السلام.
واه تم سمو زو متاکلې ده خو تاسو څه خوش خوشاله و راځي او هر موضوع چې تاکي خو په شرط دي چې دا هر موضوع چې عمل عمل موږ نو صفاغو سره یې عمل عمل نه پوشي هرالو تاسو موضوع ته زما نظر دادی. یو خو د ماشوم طبعا د ټول ماشومان په د ظلم او جبر څخه لري، خصوصا رالو د اوناسیه کشر چې دا یو مظلوم کشر دی او عاقب مانده کشر دی، د دې سره د نرو د ښځې په مابین کې یګانه تبعیض روان دی. تبعیض معنا دا لور یې د مور سره کوي، وزه یې دغه پلار یې د لور سره کوي، یا فرزن مور یې د لور سره کوي. دا د دوی په بدو کې ورکول، د دوی اجباري ازدواج په کوچني سن کې د دوی د رضایت پرته ودول، او دوی په مقابل کې د حیوان په شکل خرڅول، په مقابل کې د یو څو پیسو. او یا فرزن چې مسکینی کور ته راشي، اول چې زحمت کش، اول هغه کس چې رنج پورته کوي هغه لور ده چې خشونت پر مخکې د اسلام د ظهور نه دا خلکو قریشو کفارو خپلې نوړې ژوندۍ په مځکه کې ښخولې. او دا اوسني وایي چې موږ په اسلامي جنبه کې موږ ښځو ته حقوق ورکړي، دا حقوق دوی نه دي ورکړي. موږ هر سړی شته چې تلیفون کوي، موږ پوهېږو په دې خبره باندې. او زموږ علما عرصه کې په باره کې د نجات پرستۍ یا تبعیض په مابین کې د نرو د ښځې علماو مسؤلینو هم خپل رول نه دی ادا کړی. خبره چې هغه کسان چې حامیان د حقوق بشر دي او حقوق بشر ته ژمن دي، هغوم خپل مسؤلیت، یعنی اوبه د پورته څخهري دي چې د قدرت پر ګدۍ ناست دي، هغوم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. ستاسو د میلمه سیم پوښتنه دا ده، هغه کسان چې باسواده دي، تعلیم لري، خو په هر صورت هغه کسان چې په قراو قصباتو کې اوسېږي، هغو ته باید څوک آګاهي ورکړي. ښته د آګاهي په هغه په قراو قصباتو
به حق همه ملت افغانستان اعمال خشونت صورت میگیره و صورت گرفته، معاملش هم میگیره دولت بر حق و بر میبود. اگه اینجگا خدمت به مردم میکرد، فقط نمیبود، هیچ کس بر علیه اولاد خشونت نمیکردی. خشونت داخل خانوادن صورت میگیره، دست فقر است، اگر به کوچه و بازار هم به بالی اطفال صورت میگیره به خاطر فقر است. کالیج هم میکنن، میرن به بیرو گدایی میکنن، خامخواه و بالزن خشونت صورت میگیره. از میمان محترم شما سوال میگه است که دولت آماری که ما همی تفلای بی سرنوشت بی سرپدست که پدر و مادر از دست داده یا پدر خود از دست داده، به سن 7 سالگی 8 سالگی 10 سالگی قرار داره، بنی ولایت افغانستان که بنی دست دولت از تحت تسلط دولت، اینا آمار همی تیما را داره. آیا با بدی تیما نیت کدام کمک دارن اینا با بخاطر درس و تعلیم یا بخاطر یک آینده از کودکان؟
بله، بسیار زیاد تشکر آقای غنزاده، تشکر. حتما انشاءالله سوال شما رو جواب بدن. ببرگزین سوی اگر در ابتدا بیم سر موضوع آقای فضلالدین واردک سوال کردن، اینا در رابطه به مسئولیت مشترک خانواده ها اینا سوال کردن. اگر بیم کمیسیون رو شامل از این بسازیم، یک خود مسئولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه گزارش ها، البته تالک پرداخته به این تهیه گزارش و بررسی وضعیت است، این تو یک میکانیزم هم وجود داره که شما با دولت افغانستان، با حکومت افغانستان و همچنان نهادهای خیریه در هماهنگی امی نقاط آسیب پذیر، اطفال آسیب پذیر را تشخیص کنین و بعدن بین با اینا در بخش کمک و رسیدگی به مشکلات از اونا کار کنین. چی یک میکانیزم از دهی بخش؟
ز خپل سلام علیکم ګران او محترم رول فضل علی خان وردک، چې د چاکول سلاین تلیفون کړه او ډیره ښه خبري وکړه. زه د دینه تشکر کوم او ویاړم چې دا سه آگاه خلک چې د موضوع په عمق او ریشه کې پوهیږي، هغه هم د ماشومان او د هیواد ماشومان لپاره ستاسو خبره چې خواخوږي لري. عرض دا وکم دی ویل چې څه باید وشي، دا غصه باید وشي. ډیر او لوی او عظیمه پوښتنه ده د ماشومانو د حقونو د اعادې لپاره. دا د کورنۍ د منځ نه شروع کیږي، باندې ورځي د ټولنې ته، مکتب ته، او همدغسې په ټول هیواد کې. هغه څه چې ډیر ضروري باید وشي، هغه دا ده چې دا حکومت
یو خبر زه وکم چې دا د ماشومانو د پاره دلته د دوی ځای سوال ته بیرته بیا راځم. دا یانه او کومک او خیرات دا د حل لاره نه ده. موږ داسې وایو چې ماشوم حق لري او د دې هیواد وګړی دی. تا حکومت بدون د دې هر څوک چې یانه او کومک کوي هغه د ثواب لپاره کوي، الله تعالی د دې ته اجر ورکړي. ولې دا خپله دنده ده تا حکومت څه شی دی کنه؟ یعنی اول مسؤلیت د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی. پخوا خدا وزارت او پنځه شپږ وظیفې حوصله کمې شوې دي، ولې بیا هم یو بخش وړوکی تاسو پوهیږئ په افغانستان کې د احصایې له مخې 5.3% وګړي د 13 کالو څخه راټیټ دي. په دې معنی چې موږ 14 میلیونه ماشومان لرو. د 14 میلیونه ماشومان لپاره د یو وزارت یو ډیپارټمنټ وړوکی چې هغه یو محدود بودیجه 40 میلیونه یا 30 میلیونه افغانۍ په هغه کې ولري او د 14 میلیونو ماشومان ته رسیدګي وکړي په هیڅ وجه ده کافی نه ده. دا وزارت ډېر لوی وزارت دی چې په خپل ځای کې نور کارونه هم لري. د ماشومانو مشخص کارونه د دې د هغه نه ساتنه ډېر لوړ دي او باید دې ته رسیدګي وشي، بودیجه یې زیاته شي او نور چارواکي ورته راشي. څه باید وشي؟ د دې لپاره قوانین جوړ شي او قوانین عملي شي. د مور او ماشوم وضعیت ښه شي، د ماشوم ژوندانه پورې تړلي هغه کسان دي چې په کورنۍ کې اوسېږي، د دې پلار ته ډوډۍ ورکول شي، د دې پلار ته سبسایډي ورکول شي، د دې مور دپاره مثلا پاسواده وي، کار کوي مثلا، د دې معاش د زیات شي. قوانین داسې جوړ شي چې د بهبود د اطفال دپاره باید مشخص پلانونه ولري.
سره کمیسیون مسؤلیت هم لږ اشاره وکړي چې دا
موږ زه درته وایم چې د کمیسیون لومړی مسؤلیت دا دی چې دا دولت ته لکه یو څوک چې ورته وایي چې وروره دغه د مسؤلیت دی، دغه مسؤلیت ادا
کړه.
د کمیسیون مسؤلیت دا دی چې دولت ته ووایي چې دغه ماشومان د یعنې حق لري، خیرات مه ورکوه، بلکې د دوی حق ورکړه. د دې هېواد د وګړي په توګه دوی حق لري چې دلته د دوی په ژوندانه کې تاسو باید تغییر راولئ. دوی د فامیل امنیت ونیسه، دوی ته ماشوم چاپېریال غوره کړه، دوی ته ډوډۍ ورکړه، د دوی میندو پلرونو ته د دولت کارکوونکي د ماشومونه زیات کړه، کدی ته سبسایډي ورکړه، دوی ته مالی کومکونه ورکړه، ترڅو د دوی د مور او ماشوم په داسې د اساسي قانون ماده ده. دغه باید ترسره شي چې د دوی وضعیت هغه شي، ولې دغه په لاند وخت کې نه کیږي. دا بل رور چې د هغه نه تلیفون کړی وو د بل رور د بادغیس د ولایت نه و، هغه هم د آګاهۍ لپاره چې د آګاهۍ څوک ورکړي. دا ډېره ښه خبره ده، آګاهي کولی شي چې اول د دولت د کتلی شي، هلته د لاړ شي، د ماشومانو د حقونو لپاره د دوی کمپاین وکړي. هغه د دولت دنده هم ده، د مدني ټولنه هم ده، د کمیسیون هم ده، هغه د خلکو ته د نږدې نه آګاهي وکړي. کله د نږدې نه کېږي، کله د راډیو د لارې کېږي، د دوی حق ده چې ماشومانو په وضعیت کې بهبود راشي. د علماو حق ده، د علماو وظیفه ده، د لویانو وظیفه ده، هغه خلک چې باسواد دي په کلیو په ټولنه په یو مالت کې دیوګل وظیفه ده چې دا آگاهی د ماشومانو د اخون لپاره ورسیږي. دوی سره تاوتریخوالی تاسو ما کوئ، د دوی سره توپیر ما کوئ، توپیری سلان ما کوئ. او دا بل رول
اخونزاده صاحب، بله دقیقا اخونزاده صاحب، در رابطه به می گزارش مرتبط با گزارش دیروز کمیسیون مستقل حقوق بشر بود در رابطه با اطفال بی هویت که شما در رابطه گزارش را نشر کردین، اینا میگه که سرنوشت اطفال بی هویت چی میشه بالاخره؟
ما میگیم که در بین پرورشگاهی که یک طفل آمده ولی یا بیجا شده است، یا تذکره نگرفته، یا حوادث مختلف بوده، یا توسط پلیس آورده شده، شامل بوده که مثلا از تجاوز، از قاچاق، از اختطاف بدور باشد، یک پرورشگاه زندگی میکنه ولی تذکره نداره.
درست.
تمام اطفال مثلا در پرورشگاه زندگی میکنه، مادرش، مامایش، کاکایش، یک کس 10 روز بعد 20 روز بعد پرسانش میکنه، همراه از او سلام علیکی میکنه، همراهش به اصطلاح بگویم پایواز گفته میای پرسانش میکنه.
درست.
ولی تعداد اطفالی که هیچ کس بر پرسان از این نمیای. همین آدم اگر کاکا ماما و عمه و یا نداره باید پیدا کنه که اینا کی هستن. اگر این نداره حداقل می نامه تو اطفال است که پرورشگاه سرش نام مونده ولی نام خود خبر نداره که نام از چی از مسابقه تذکره. ما میگیم که نمی تذکره داشته باشه برای یک فردی که در این وطن تولد شده، از این وطن است و کنونسیون حقوق اطفال همسان تمام خدمات خود دولت میگه که همسان با تمام اطفال اصطلاح همسان تطبیق و نام حق نام هم داره، حق تصدیب و هویت هم داره، تصدیب و هویت هم داره، حق زندگی مسئول هم داره، حق تعلیم و تربیت هم اطفال داره. این حال طفل که در پرورشگاه زندگی میکنه اسمش معلوم است، پدرش کیست، مادرکلانش کیست، پدرکلانش کیست، از کدام ولایت است، کدام ولسوالی است، این خواهد خیلی است که باید دولت
تلاش بکنه باید تحقیق بکنه و اطفال که تذکره ندارن، سند از این ندارن،
بله اطفال
سند تذکره ندارن در مکتب مثلا شامل نمیشه،
درست.
یا اگر شامل هم شده موقت است، بله بله پیشرفت کردن
بله ببرگزیس بله بله چون وقت برنامه تمام است، از زور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
دست شما و از تمام
شنوندگان شما. بسیار تشکر. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده خداوند نگهدارتان.